د مشال ریډیو بل خبرونه تم زه بوريوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو په دې یو ساته خبرونه کې په وزیرستان کې د وجلسوي قبایلی مشر په پېښور کې د قبایلی جرګې او همداسې په کراچۍ کې د روان هړتال ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم درته ورو او د خبرونه په دویم نه مایک تاسو د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت وړاندې کوو خو لمړی به د دې سات خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. سر ټکی د ټول وزیرستان قبایلی مشر ملک قادر خان سره د خپل ساتونکو او ډرایور د وسلوالو په همدا کې وژل شوی دی. د افغانستان د پنچیر او پروان ولایت په خپله د امنیتي سرتیرو په پوسته په ځانمرګ حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. د یوکراین د دفاع وزیر په عملیاتو کې د دوو هلیکاپټرو د راغورځېدو او د پیلټانو د وژل کېدو خبر تصدیق کړ. اوسم د خبرونو تفصیل. د ټول وزیرستان قبایلی مشر ملک قادر خان سره د خپل ساتونکو او ډرایور د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. دولتي چارواکي وایي پېښه تیر ماښام د میرانشاه په ختیځ کې د چشمه له پل سره له پل سره نږدې شوی ده. د سیمې یو مشر علي وزیر تر پېښو وروسته مشالې د ټول د ملک قادر خان له وژنې سره خلک پوهیږي چې د پښتنو مشران ولي وژل کیږي.
د ټول وزیر او چیف د غاصه د مسعود هو د دوړو هو دای مشر وو. زه دا ویایم هغه کنه چې د دې سره او وسه خلک ذهن پوره پوره بن خلصيږي چې د میج علاقاته د مشرونو په حواله سره کوم نقصان راسيږي.
د چیف اف وزیرستان ملک قادر خان ساتونکو د ترزوی او ګل اسلام نومې ده. د ډرایور ګلاب خان د لیک مروت وسیدونکو د نو قادر خان کورنۍ وایي له هیڅ سره دښمنی نه و. نو موري په وزیرستان کې با تجربه کار مشل ګڼل کېده. د جنازه نن ماشین درې بجې کېږي د وژنې پلان لا چانه د منلې. د جمع اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم ویلی اصلي جنگ د پاکستان فوج او د طالبانو ترمنځ او د سولې عمل تر هغه نسی پر یاله کېدای چې تر څو دواړه مستقیمه خبري ونه کړي. نو موري 13 ورځې په شور په نشر حال کې قبایلی امن جرګې غونډې ته د وینا پر وخت ول تر هغه چې د فوج د ریزې نوې معلوم کړي په خبرو کې پرمختګ نسی کېدلای.
طالبان او پوز اصل فریقین دي. د پاکستان حکومت هم متاثر دي. قبایلی اولس او د پاکستان اولس هم متاثرین دي. تر څو چې مونږ د اصل فریق دریز نوي معلوم کړي مونږ په وړاندې تګ نشو کولای.
کڅم د پاکستان فوج لا د پروفیسر ابراهیم د سرګندونو په اړه څنګه دی ویلي خو د طالبانو سره د خبرو د پال په وخت د فوج د کور کمانډر په غونډه کې پریکړه شوې چې د پاکستان فوج به د اصول بهیر بلاتړ کوي خو په خپل په خبرو کې برخه نه اخلي. د خبر پښتونخوا په سواد کې فوج وایي د ریموت کنټرول چاودنه کې دوه اسکر ژوبل شوی دی. په سواد کې د فوج وایند کرنل عاقل ملک په یو بیان کې ویلي چې د چینن د فوج یو ګاډی روانه وای چې د معلم جبی ټلګرام سیمه کې د سړک د غاړې بمی چاودنه وسو چې په کې دوه اسکر ژوبل شول. خو د ټلګرام پولیس مشال لدوته د شوبل اسکرو شمیر څلور شو دلې دی. د پاکستان کراچي شهر کې نن د متحده قومي مومنت په بلنه کاربندیزي نوموړي غوند د چهارشمې پرز د خپل څلور غړو د وژل کېدو پرز د کاربندیز اعلان کړی وو. د امکیومي مشر خالد مقبول صدیقي پرون په کراچي پرس کلب کې پر ټولو خلکو شاو وکړ چې نن ورځ د ماتم په توګه ولمنځي.
دی وای د ام کیو ام ګوند لخوا ټولو هغو خلکو ته خواست کوو چې خپل جذبات په قابو کې وساتي او زمونږ د ګوند د غړو د وجنې په ضد د جمعې په ورځ خپل کاروبارونه بند وساتي.
ام کیو ام تور لګوي چې د کراچۍ د عملیات په مهال د دوی په لسګونو غړي ورکتي چې پکې د ځینو مړي هم موندل شوي دي. خو د کراچۍ د پولیس مشر شاید حیات به وای د عملیاتو په مهال نیول شوي ټول کسان عدالت ته وړاندې کړل شوي دي. د کراچۍ پولیسو پرون مازیګر په خلکو په زور د دوکانونو بندولو په تور کې 28 کسان نیولي دي. د کار بندیز د وجې نن ټول ښار بند دی. په پېښور کې پښتونخوا ولسي تحریک پر ټولو ملت پال سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او ولس غږ کړی دی چې د پښتنو لپاره دی د یوې پښتونخوا صوبې غوښتنه وکړي. پښتونخوا ولسي تحریک تېره ورځ غونډه کې خلکو غوښتنه وکړه چې د دوی د غورزنګ برخه دي سي د دې تاریخ 65 شوډونکو ډاکټر سید عالم مسعود مشالې ډوټول دوی غواړي چې پښتانه د خپل خاوري او وسایلو خوندان وي. پښتونخوا له سي تاریخ دوه نیمه مخکې جوړ شو چې تیر ورځ په کیو شمیر جرګو د مدني ټولنو غړو او ملت پالانو د ګډون اعلان وکړي. د افغانستان د پنشیر او پروان ولایت پر پوله د امنیتی سرتیرو پر پوسته په ځانمرګي حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. د پنشیر ولایت د پولیسو مرستیال مشر نجیم خان تر پیښو وروسته مشال لري ټول چې په پرونی ځانمرګي برید کې لشتلشه شپاش او پولیسان او اوم اولسی وګړي وژل شوي دي. چارواکي وایي اوه اولسی وګړي د یو تعمیراتي شرکت کارکونکي وو. د پنشیر امنیه قمندان عزیز غیرت وایي حمله پر داسې وخت وشوه چې پولیسو موټر تلاشي کاوه او سوال طالبانو د برید ذمہواري قبوله کړې ده. د یوکرین د دفاع وزیر سلوی ناسک سیمې بیرته د بیلتون پالو څخه د اخیستلو لپاره په روانو عملیاتو کې د دوو هلیکاپټرو د راغورځېدو او د پایلټانو د وژلو د خبر تصدیق کړی دی. د کورنی چار وزیر ارسن اواکوف په فیسبوک پاڼه ویلي چې د کاروایي مقصد يرغمل شوي کسان خلاصول، پر جنګیالیو وسله غورځول، حکومتي ودانۍ آزادول او د ښارګوټي د انتظامی حالت بیرته پاله کول دي. له تیرې میاشتې راهیسې دغه سیمه د روس پلوه بیلتون پاله ځواک پله قبضه کړې ده. د کورنی چار وزیر ویلي چې حکومتي ځواکونو د ښار په شاوخوا کې 9 چک پوسټونه کنټرول ترلاسه کړی دی. بیلتون پالو دغه پراخ عملیات بللی دی. ایرانی چارواکو د کارګرانو هغه شل فعالان خوشی کړی چې تیر ورځې په تهران کې نیولی ول. دا فعالان پرون هغه وخت ونیول شو چې دوی د کارګرانو نړیواله ورځ په مناسبت غونډ سوي ول. په دوی کې یو ابراهیم مددی نومیږي چې د تهران د کارګرانو ټولنو او د اطرافو د بسونو شرکت یو مشر غړی دی. فعالانو هڅه کوله چې د کارګرانو وزارت مخې ته او په غربي تهران کې په یو بل ځای کې مظاهره وکړي. رپورټونه وایي د کارګرانو د خپلواکۍ ټولنې هغه څلور لوړ پوړي غړي چې د مظاهرو ژغې کړي له هم بندي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غړو پر شمالي کوریا شخ کړي چې د سیاسي زندانونو کیمپونو نظام ختم کړي او په هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي. خبرونه پای.
خبرونه موله مشال ریډیو ورید چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کول. د وزیرستان قبایلی مشر چیف اف وزیرستان ملک قادر خان په وسلوال برید کې وژل شوی دی.
د ټول وزیرو چیف وو، دغه د مسعود هو، د دوړو هو، دای مشر وو.
د جماعت اسلامي او طالبان د مذاکراتي کمیټه غړي پروفیسور ابراهیم ویلي چې اصلي جنگ د پاوز او طالبان دی او هم دوی باید له بل سره خبرې وکړي.
اصل فریق طالبان او پاوز، حکومت پاکستان به متاثرین هي، قبایلی عوام به متاثرین هي.
د قبایلی سیمو تعلیم ادارې وایي چې په هغو سیمو کې یې شاوخوا سل سکولونه بیا ودان کړی دی. په دې اړه به هم رپورټ واورئ چې په پاکستان کې خبریالان له کوم مشکلاتو سره مخامخ دي.
پاکستان میں بہت خطرہ ہے، بہت مشکل کام ہو گیا ہے.
او په اونیز پروگرام جمہوریت کے بعد ملت جوړونې په اړه واورئ.
پاکستان کې مېش چې کوم کومونه دي لکه بلوچ، سندیان او پښتانه، دا خپل شناخت باندې ډېر کلک ولاړ دي. په هغې باندې دو څو قسمه سوداګري ته تیار نه دي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د ټول وزیرستان مشر ملک قادر خان سره له خپل ساتونکو او موټر چلوونکو پایو وسلوال برید کې وژل شوی دی. دولتي چارواکي وایي پیښه تیر ماښام د میرانشاه په ختیځ کې د چشمه لپله سره نږدې شوې ده. د ملک قادر خان کورنۍ ویلي چې له هیڅ سره دښمنی نه لري. نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
د ګرد وزیرستان مشر چې ورته د شپېتو زر وزیرو مشر هم ویلی شو، چیف آف اتمانځای ملک قادر خان تیر ماښام شمالي وزیرستان کې سره د خپل محافظ ګل اسلم او ډرایور ګلاب خان په ګډون په یو وسلوال برید کې ووژل شول. دولتي چارواکو او آزادې سرچینو بېګا شپې مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماښام چیف آف اتمانځای ملک قادر خان په خپل ګاډي کې د میرانشاه په ختیځ چشمه پول سره نزده وسلوالو د برید سره مخامخ شو. دولتي چارواکو او آزاد سرچینو مشال ریډیو ته وې ملک قادر خان محافظ هم په برید کوونکو دغه مهال ډزې وکړې چې یو بریدګر چې دانک محمد په نامه پیژندل شوی وژل شوی او دوه نور یې ټپیان کړي. چارواکي وایي دا معلومه نه ده چې برید کوونکي وسلوال څوک دي او نه هم کمې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت قبول کړي. د وزیرستان یو مشر علي وزیر مشال ریډیو ته وی ملک قادر خان مرګ نه یوازې د وزیرستان بلکې د قبایلی سیمو لپاره د لوی تاوان خبره ده.
د ټول وزیر چیف د غسه د مسعود هو د دوړو هو د مشر وو دا د یو مشر سره نه وشول بلکې د سیمه د هر یو کار سره وشول. ټیک شو د قادر خان په شهادت په واجب باندې ډیر میستا یو خلاوروشي خو زه دا ویایم کنه چې د دغه سره او وسه خلک ذهن پوره پوره بنه خلوصيږي چې د میج علاقاته د مشرونو په حواله سره کوم نقصان راسيږي. مشر خلک چې د دې وسه پر کومه قرباني ورکړه او وختن په وختن د خپل مارک ته غوړښش ولا دا نه وکړل چې مثال د خپل د وطن او د کوم نیمه کار کړل که پښتين وي څومره مجبور دی څومره د حالات په گرفت کې دی رغلای دی خو دا دونه چې پښتين پښوي دی په بواسي یو غوښه خبره دو چې
ملک قادر خان کورنۍ مشال ریډیو ته وی د چا سره سزاتی دوښمنی نشته او د دوی په وینا دغه د قبایلی مشرانو د وژنې لړۍ څخه یو پیښه ده. دوی وی ملک قادر خان جنازه به نن د جمعې په ورځ ماسپښین درې بجې شیرنی مداخل تحصیل د تاخیل کې کیږي او دغلته به خاورې ته سپارلې شي. دا یادونه ده چې ملک قادر خان پلار ملک خاندان هم د دواړو وزیرستانونو عثمانزای او احمدزای وزیر او مشر وو او ملک قادر خان هم په دواړو وزیرستانونو کې یو پیژندل شوی مشر او جرګامار وو چې د ګرین وزیرستان امن جرګې مهم غړی هم پاتې شوی. ملک قادر خان په وزیرستان او نورو قبایلی سیمو کې د جرګو مرکو د لارې د ستونزو په حل کولو کې یو تجربه کار مشر ګڼلی شو. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم ویلي دی چې اصلي جنگ د پاکستانی پوځ او د طالبان ترمنځ دی او د سولې عمل تر هغه نسی بریالی کېدای چې د ده په وینا د دواړه غاړې په مستقیم خبرې سره ونه کړي. نوموړي تېر ورځ د پېښور په نشتر حال کې دا څرګندونه کړې دي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث پرې رپورټ لري.
تیره ورځ په نشترال پیښور کې د جماعت اسلامي او مولانا سمیع الحق د جمعیت علما اسلام په مشرۍ قبایلي جرګې په متفقه اعلامیه کې د حکومت پوز او طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې د مذاکراتو په لاره کې د حایل رکاوټونو د لرې کولو لپاره دی خپل کردار ولوبوي او د حکومت او طالبانو نه یې د بزبندۍ غوښتنه هم کړې ده. د قبایلي جرګې ته د وینا پر مهال د طالبانو د کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم وویل چې که د پاکستان په وواړي نو مذاکراتو کې دوی بریا ترلاسه کولی شي او د طالبانو کمیټې ډیر کوشش کړی دی چې د پوز او د ایسای د مشر سره د مذاکراتو په لړ کې ملاقات وکړي او د هوی دریز معلوم کړي خو تر دې دمه په دې کې نه دی بریالي شوی. طالبان او پوز اصل فریقین دي. د پاکستان حکومت هم متاثر دی، قبایلی اولس او د پاکستان اولس هم متاثرین دي. د پاکستان پوز په دې جنگ کې نیخ پنیغه یو فریق دی او په دې وجه مونږ د غوښتنه کړې و چې زمونږ کمیټه د مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې د پاکستان د پوز او د ایسای د مشر سره وویني خو تر دې دمه هغه ملاقات ونه شو تر څو چې مونږ د اصل فریق دریز نوی معلوم کړي مونږ په وړاندې تګ نشو کولی. د جنرال راحیل شریف نه زه ډیر په ادب دا خواست کوم چې مونږ ته دې ووایي چې هغه د مذاکرات کامیاب قتل واړي او کنه. که څه هم پروفیسر ابراهیم د مذاکراتو په لاره کې د رکاوټونو په لړ کې د پاکستان په پوز نیوکې کړې دي خو د مذاکراتو د پیل سره سم د پوز د کور کمانډرانو په کانفرنس کې د پاکستان پوز فیصله کړې وه چې پوز به د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بهیر ملاتړ کوي خو نیخ په نیغه به پوز په مذاکراتو کې برخه نه اخلي. په نشترحال پېښور کې تېره ورځ قبایلي جرګې ته د وینا پر مهال د طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وویل چې کچيري د مذاکراتو په بهیر کې فریقینو سنجیدګي و نه خودله، نو هغه به هم د مذاکراتو د بهیر نه ځان جدا کړي. د قبایلی جرګې په پای کې په متفقه قرارداد کې د مستقل دزبندۍ د غوښتنې او حکومت پوز او طالبانو ته د مذاکراتو په لاره کې د رکاوټونو لری کولو د اپیل ترڅنګ د غوښتنه هم شوې ده چې قبایلی ولس ته د دولت عیني او انساني حقونه ورکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې پښتونخوا ولسی تحریک پر ټولو ملت پالو سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او ولس غږ کړی دی چې د پښتنو لپاره د یوې پښتونخوا صوبې غوښتنه وکړي. پښتونخوا ولسی تحریک تیره ورځ په غونډه کې له خلکو وغوښتل چې د دوی د غورځنګ برخه دي شي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې رپورټ کې راکوي.
دو نوړاندې پېښور کې د ټولو پښتنو لپاره متحده صوبې او د دوی په خپل وسایلو اختیار او ملکیت لپاره جوړ کړی شوی پښتونخوا ولسی تحریک کې یو شمېر مدني ټولنو او سماجي تحریکونو ګډون وکړلو. دغه تحریک کې ګډون کوونکي د خدمتګار قومي جرګه چې د تیرو 12 کالو راسي د حلقه پی کې اووم د وسک ډیم د متاثرینو د حقونو لپاره کار کوي، مشر ارباب شهریار مشال لیډو ته په دې حق لویل.
په دې بنیاد باندې زموږ د پی ایف سی ونجه د وسک ډیم د متاثرینو د بجلی کم مسله و، نو دې موږ سره تړون محدود حکومت بحال کول
سرکاری تنظیم مشر ارشد هارون چهم پدغه ولسی تحریک کې ګډون وکړلو وای چې دا د وخت ضرورت دی چې ردی صبح ولس تخپل حقونو لپاره یو موټی شي.
موږ خو دې سره دې باندې اتفاق لرو چې د دې صبح د خلکو د حقوقو تحفظ او د غی د مفاداتو تحفظ چې کوم دی ضروری دی، کاغه د سیاسي عمل لاری وی او اغا پنورو فورمونو باندې د اواز اوچتولو د لاری وی. نو موږ دا غنو چې د وخت کې ټولو سیاسي ګوندونو لا او وسره چې سمره د سیول سوسایټي ګوندونه دی دیلا دا پکار دي چې یو سو کنسنسس پوینټس رونی سي چې پاغه باندې اختلاف رائے موږ کم کو او اغه وفاق ته په اتفاق سره یو سو.
دغه تحریک بنیاد اخدون کې ډاکټر سید عالم میسود وای چې د دوی د تحریک مقصد ټول پښتانه واپس یو سوبیتا اویوزه تخپل وسایل سره رايوزه کول دي.
مطلب صرف دا دی چې د ټول پولیس ته دا پته ولګي چې دا د یو شخص یو سړی د یو پارټي د یو ډلې سوچ نه دی، دغه د وطن سوچ دی چې دا پښتونخوا تر سو پورې چې موږ ټول یو کړی نه تر مارګلا پر خپل وطن اصل کړی نه تر سو پورې چې خپل وسایل باندې موږ حق ملکیت حق حکومت اصل کړی نه تر هغه پورې زموږ نشته نور کیږي، تر هغه پورې زموږ بیروزګاری نه برګيږي، تر هغه پورې زموږ انپړتوب نه ورګي. موږ د دې لپاره د ولست موږ فل کړی دی
احتجاج کے شامل شی اور دخپل حقونو جنگ پسہیتو گا وکڑی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
د پاکستان په کراچی شهر کې نن کاربندیز دی. د کاربندیز له وجې د دغه شهر نږدې ټول کاروبارونه او تعلیمي ادارې بند دي. د کاربندیز اعلان متحده قومي مومنت د خپل کارکنانو د وژنې پر ضد کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډي خبريال ظفر کریمی راکوي.
د کراچی ښار په ګډون د سین صوبې په یو شمېر نورو ښارونو کې نن په مکمله توګه کاربندیز دی. د کاربندیز له وجې د کراچی ښار ټول لوی او واړه کاروبارونه، بازارونه او تعلیمي ادارې بند دي. دا کار بندیز وروستو له هغې پیل شو چې تیر مازیګر د ایم کیو ایم ګوند چارواکو د دې ګوند د څلورو کسانو د مړو د موندلو وروستو نن د جمعې ورځ د ویر ورځ اعلان کړه. په دې اړه د ایم کیو ایم ګوند رهنما خالد مقبول صدیقی خبری غونډې ته وویل، دی وای د ایم کیو ایم ګوند لخوا ټولو هغو خلکو ته خواست کوو چې خپل جذبات په قابو کې وساتي او زموږ د ګوند د غړو د وژنې په ضد د جمعې په ورځ خپل کاروبارونه بند وساتي او د دې پیښې په ضد پر امن ویر ونمانځي. د ایم کیو ایم ګوند چارواکي تور لګوي چې د کراچۍ د اپریشن په مهال د دوی د ګوند په سلګونو غړي ترای تم دي چې پکې د لسګونو کسانو مړي موندل شوي دي. د یاد ګوند د اطلاعاتو د څانګې مسؤل قمر منصور مشال رډیو ته ویلي، تیره ورځ چې د کومو څلورو کسانو مړي موندل شوي دي دوی ټوټال شپږ کسان وو او له نوې کراچۍ څخه څو ورځې مخکې امنیتي ځواکونو له ځانه سره بیولي وو. په دغې کسانو کې د څلورو کسانو مړي موندل شوي او پاتې دوه لا هم ترای تم دي. د ایم کیو ایم ګوند لخوا 13 ورځ د ویر تر اعلان سم د سرستو د کراچۍ ښار یو شمیر بازارونه بندیدل شروع شو او نن د سحر را هسې هم د ښار نږدې ټولې برخې بندې دي.
ارتال خو ټوټل ارتال دی، پوره ښار بند دی. زمونږ دکان نه دی پرون مازیګر نه بند کړي دي، څلورو بجو نه اوسه پورې لا بند دي. نن څلورو بجو پورې به بند دي. پنځلس کسه کار کوي، ماسه هغه هم بے روزگار دی. مطلب یو یو کس څوک د 200 مزدور دی، څوک د 500 دی، څوک د 300 دی، هغه هم بے روزگار شو. گاڑی ټول بند دي، گاڑی سچ رشخې موټر سایکل دم نه پری دي پر روډ باندې.
ټیکې مونږ دسه غریبانان مزوران مونږ سره شته چې هغه سار لاړ شي، ماخام دغه پخلی کیږي چې ماخام نن لاړ نشي سا دغه ایست قسم د توجه نشته چې ماخام لاغو سو خوري، بیا به ما غنګامې چالو کیږي لګیا دي. مخکې د دوه حکومت بس بند کړي دکانونه، بند کړي دکانونه، بند کړي روزګار او بند کړي هر څه. یو کال کې دنه دنه هرتالونه نو اوس هغه بیا هرتالونه پیدا شو دی. ان کېم چې بیا د حکومت کې د یو هفته کیږي چې داخل شو، هرتال نه بیا ته زیات شو.
بلې خواته د کراچۍ ښار د پولیسو مشر شاهد حیات وایي په کراچۍ کې روان عملیات په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد شروع شوي دي. د هغه په وینا تر اوسه د دوی لخوا نیول شوي ټول کسان عدالتونو ته پیش شوي دي. د دې ترڅنګ پولیسو 13 شپه په خلکو په زور دکانونه بندونکي 28 کسان نیول دي. یاد دی وی 13 هفته ایم کیو ایم ګوند په سند حکومت کې شامل شوی دی. په حکومت کې د شاملې دوروستو د لومړی ځل چې دوی د خپلو کارکونانو د وجنې په ضد په دومره لویه کچه احتجاج کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د قبایلی سیمو د تعلیم ادارې مشر وایي چې په قبایلی سیمو کې د نامنۍ په پیژو کې اوران سوي شاوخوا سل سکولونه یا ښوونځي بیرته ودان کړي دي. هاشم خان پرون له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت وویل په نامنۍ او پوځي عملیاتو کې شاوخوا 550 سکولونه ړنګ کړل شوي وو. د مشال ریډیو مجید بابر له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې دوی په تعلیمي نظام کې څه ډول اصلاحات راوستي دي. هغه وایي
پټا کې مونږ ورته تعلیمي اصلاحي جرګه وایي دا مونږ مدد شروع کړی دي. تقریبا سکولونو کې مونږ دا جوړ کړی دی نه ټي او هغه هم لږ هغه شان دي فنکشن لري چې څنګه په کار دي کنه. هو سره سره زموږ د پروګرام دی، د هر یو سکول که هم پرایمري دی که مډل دی که هاي سکول دی، هغه په خپل تعلیمي اصلاحي جرګه وي کنه. هغه کې مطلب دا دی اته ممبران دي او دا هغه چې کوم چیر پرسن دي هغه به مطلب دی چې یاد والدینو کې چې د جنګو سکول یې مور وي او کبه لکارو سکول نه پای کې ولډیو نه یو پلان په دغه سیر مې نه به په پرفورمنس کې مونږ ترې کوي. زموږ سکول د هډ
بالکل په ډیر سکولونو کې د امنیتی ادارو د ځواکونه یا امنیتی ادارې میشتې دي او دغلته کې تعلیمي نظام کې خلل دی. آیا اوس دغه سکولونه د امنیتی ادارو سره اوس هم دي؟
نه نه، اوس خو تقریبا موږ سره ډېر داسې سکولونه وو چې هغه وو هوټونګې ما اوس تاسو ته د په وخت کې کې ځوګنې ملکیا اپریشن شروع لاره د هغه مجبوري وو. مطلب دا چې موږ اساس سکولونه باندې اوس موږ سره کومه لکه کولو دي نو هغه کې موږ سره د امنیتی البتہ لکی بند دلا تھوڑا سا پورا ہے کہ عملیات شروع ہی نہ کہ دس فتح داری ہوئی تھا سمجھے گا نا وہ ابھی متوجہ رکھ لیا کل الگ کلیئر کی جاؤں گا مدد دے دوں گا نا.
ہاشم خان صاحب دے نمک کی دے طرح گرائے پدی چاودنوں کی دے طرح گرائے پا عملونوں کی او دے سیلابونو دے وجہ نا ڈیر سکولو نا وران شیو بیا تاس ویل چی دے دا آباد اولو بیا تاس یو نظام شروع کرے دے نو اس تر دا محال پوری سمر سکولو نا جوڑ شیوی دی
بیمی سا اپن دو سکولو نا زمگا تقریبا بدے ملیات ویا دا طرح گرائے دے وجہ نا روشی نو پدے کی مکر آو تقریبا دو سوا یو کم دیر سکولو نا پاتی دی دا باقی چی دی پدے کی تقریبا سل سکولو نا زمگا جوڑ شیوی دی اور نور بانے کار روا دی
گتا سورتا ہوئی چی دا جینکو یا دا لکانو پا انرولمنٹ کی یا دا تعلیم پا داخلو کی سزیات والے راغلے دی
بلکل لکا زمگا دا جکن دا انرولمنٹ چی کم شرر دا بدری کا لمخ دا پا کمی دو باندے وار اوز دا تیر کال را سی دا اس مدد دوبارہ اس میا مطلب دا جینے لکا دا دو دیر سکسد دا راغلے وار اوز دا سلویس کسد دا ورگا دا بیا.
د قبایلی سیمو د تعلیمي ادارې مشر هاشم خانو په پاکستان کې پر خبريال حمید میر تربری درسته د پاکستان په شخصي ټلویزیون چینلونو او خبرونو کې دا باس توڅوي دي چې د هغه هیواد په کورنیو او بهرنیو چارو کې درسنیو پارلمان پوز استخباراتي ادارو او مدني ټولونو کردار څنګه او څومره دي او دا چې د رسنیو ازادي په لار کې څه ډول خندونه دي لې دې سره سره د خبريالانو ژوند ته ورپېښ غوښونه د هغوی کار څنګه اغیزمنوي د پښتني د مشال ریډیو همکار داود خټک له یو شمیر مشرانو خبريالانو سره کړی دي او دا ریپورت برابر کړی
د اپریل په 19 په کراچۍ کې د یو نیجی ټلویزیون په خبريال حامد میر د حمله وروسته د پاکستان په ټلویزیون چینلونو او اخبارونو کې دغه هیواد د انټيليجنس ادارو او پاوز د کردار په اړه بحث پیل شوه د حمله سمدستي وروسته د خبريال حامد میر کشر رور امیر میر چې په خپل هم خبريال دی تور ولګو چې وروري ورته ویلی وو چې کاغه ته سزيان اورسي نو زموار به د ایسای مشر لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام او دغه اداري او شمیر نور چارواکی وی که څه هم د حامد میر یاد اغه د کورنۍ لخوا د پاکستان په ایسای د لګول شوی تور کم ثبوت مخې ته نه دراغله او په دې اړه د تحقیقاتو په غرض د پاکستان وزیر اعظم یو عدالتي کمیشن هم جوړ کړي چې سو ورځې وړاندې خپل کار پیل کړي دي خو دغه الزاماتو ک یو خوا د جیو ټلویزیون پر ضد د پاکستان د پوز غوسره پارولي نو بل خوا په ټلویزیون چینلونو او اخبارونو کې د بحثونو لړۍ هم پیل کړي د سره د اخبارونو او ټلویزیون چینلونو ترمنځ هم د دې واقعي په اړه بیا بیل د ریزونو ورکول کیږي چې یو خوای د حامد میر او جیو ټلویزیون پلویان او بل خوای د پوز طرفداران دي هم په دې اړه په اسلام آباد کې خبريال متی الله جان وای چې په میډیا کې اختلافات د پېښور او غیر پېښور خلکو ترمنځ دي د متی الله جان په خبره کې یوې خواته د پاکستان انټيليجنس ادارې اخبارونه او ټلویزیون چینلونه د خپل ایجنډې پر مخ بوتللو لپاره کاروي نو بلې خواته په میډیا کې هم داسې خلک موجود دي چې د انټيليجنس ادارو او پوزنا ذاتی فایده اخلي
ویسے تو اگر دیکھا جائے تو
هیڅ یو خبريال په یو ټلویزیون چینل د پابندۍ تصور هم نشي کولای خدا صدا سي بي اصول خلق دي او د خپل مشرانو په وینا اوس دا غوښتنه کوي چې ځینې ټي وي چینل دې بند کړل شي چې زما په فکر یو نه منونکو حالت ته نو یقینا د خفیه ادارو چې د میډیا د نن کوم کردار ده هغه د چانه پټ نه ده او دا مخکې هم وو او اوس هم روان ده
او یې پهله به راه
آج به یو شمیر خبريالان ګومان کوي چې پوز او آی ایس آی د بلوچستان د لادره ککړې شو کسانو او پخوانی پوزي مشر پرویز مشرف د عدالتي کیس په اړه په ټلویزیون د پرلپسې پروګرامونو لوجي د حامد میر نه خپو همدې خبرې ته په اشاره سره د فرایډي ټایمز مجلې مشر نجم سیټي وایي چې د انټيليجنس ادارو د برداشت یو حد وي بل خو ته په لاهور کې خبريال امتیاز عالم کس هم دا مني چې د پاکستان انټيليجنس ادارې په میډیا کې د ځینی موضوعاتو په اړه جدي ردي عمل سرګندوي خو وایي په حامد میر د حمله وروسته راپورته شوی لانجا په اصل کې د میډیا د مالکانو ترمنځ د مفاداتو جنگ دی دی وایي خبريالان د خپل تحفظ او ازادۍ لپاره په پوره توګه یو موټه دي او دا یوازې مالکان دي چې جګړه پیل کړي
ګورې د حامد میر په مسله میډیا هیڅ کله تقسیم نه ده ټول خلک دغه پیښه غندي یوازې هغه څوک چې نه غندي چې د جیو ټي وی لره د عمل سره اتفاق نه کوي یا هغه څوک چې خپل کې د مفادو ټکراو دی خو د میډیا کارکونکو یا خبريالان په دې متفق دي چې دا یو غلط کار شوی دی دا ځکه چې خبريالانو ته په پاکستان کې ډېر خطر ده دا یو ډېر ګران کار
دی
بلخوا د ډان ورسپانې یو پخوانی ایډیټر عباس ناصر په دغه ورسپانه کې په یو مقاله کې لیکي چې میډیا او انټيليجنس ادارې دواړه د دې اوسنۍ کړکې ذمہوار دي په جیو ټلویزیون د حامد میر د کورنۍ لخوا د ایسای د مشر پر ضد د الزام وروسته دغه ادارې د دفاع د وزارت للارې د میډیا د چارو د سارلو ادارې پیمراته درخواست کړي چې د جیو ټلویزیون لایسنس دې منسوخ کړي دغه خبرې ته په اشاره سره په اسلام آباد کې خبريال او د سیړنیز ادارې سیویک اکشن ریسورسز مشر عدنان رحمت وایي راتلونکي وخت د میډیا او خبريالانو لپاره ډیر سخت دی
زما په فکر دا نږدې راتلونکي د میډیا د کارکونکو خبريالانو لپاره ډیر خطرناک دی ځکه چې د دې واقعې نه وړاندې هم په خبريالانو مسلسل حمله روانې وي او حامد میر خو یو لوی نوم دی نو کله چې په هغه حمله وشوه نو مطلب دا چې هیڅ یو خبريال محفوظ نه دی
محفوظ نہیں ہے.
پر دی ورستیو کی نیویارک میشت اداری کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ پاکستان د خبریالانو لپاره د خطرناک هیوادونو د ډلې څخه یو ګرځولې دي. د کمیټه په وینا له 1992 راهیسې په پاکستان کې 450 خبریالان وژل شوی. که څه هم یو شمیر خبریالان او خبری ادارې په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ په اړه اندېښنې لري، خو سینیئر خبریال نجم سیټی بیا وایي چې په دې وروستیو کلونو کې میډیا، عدلیه او مدني ټولنه ډېره طاقتوره شوي او اوس دا دومره اسانه نه ده چې په میډیا بندیزونه ولګول شي. بلخوا د چهارشنبه په ورځ په پینډی کې د یوم شهدا غونډې ته د تقریر په وخت د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د میډیا او مدني ټولنې د کردار د ستاینې ترڅنګ ویلي چې دوی د میډیا آزادی او زموږه صحافت یقین لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستنور دوم کو وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یونیمه بجسوه عبدالحی کاکړ به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د ټول وزیرستان قبایلی مشر ملک قادر خان سره د خپل ساتونکو او ډرایور د وسوالو په حمله کې وژل شوی دی. دولتي چارواکي وایي په شته تر ماښام د میرانشاه په ختیځ کې د چشمې له پله سره نږدې شوی دی. د جمعې سامي یو مشر او د طالبان د مذاکراتي کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم ویلی اصلي جنگ د پاکستاني فوج او طالبانو ترمنځ دی او د سولې امر تر هغې نه سي کامیاب کېدلی تر څو د دوی ترمنځ مخامخ خبرې نه شوي. نوموړي 13 پیټرو په نشترحال کې د قبایلي امن جرګې غونډې ته د وینا پر وخت تر هغو چې د فوج دریځ نه وي معلوم خبرو کې پرمختګ نشي کولای. د خیبر پښتونخوا په سواد کې فوج وایي د ریموټ کنټرول چاودنې کې دوه عسکر وژل ژوبل شوي دي. په سواد کې د فوج ویان کرنل عاقل ملک په بیان کې ویلي چې نن د فوج یو ګاډی روانه وه چې د معلوم جبې تلګرام سیمه کې د سړک د غاړې جون وچاودېده. د پاکستان کراچي ښار کې نن متحده کومنټ په بلنه کاربن دي سعودي نوموړي بند چارشنبه پر ورځ د خپلو څلورو غړو د وژل کېدو په ضد دغه کاربن دي اعلان کړی دی. په پېښور کې پښتونخوا ولسي تحریک په ټولو ملتپاله سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او ولس شرح کړی چې د پښتنو لپاره دی د یوې پښتونخوا صوبې پښتنه وکړي. پښتونخوا ولسي تحریک تېر ورځ په غونډه کې له خلکو غوښتنه وکړه چې د دوی د غورځنګ برخه شي. د قبایلي سیمو د تعلیمي ادارې مشر وایي په قبایلي سیمو کې د امنیتي په پېښو کې فرانسوي شاوخوا 600 بیا ودان کړي دي. د افغانستان د پنجشیر او پروان ولایت پر پوله د امنیتي سرتیرو په پوستې په ځانمرګي حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. د پنجشیر ولایت د پولیسو مسؤل مشر نجیب خان تر پیښو وروسته مشالې دي ټول چې په پرونی ځان وژونکو برید کې لښتر لږ شپږ پولیس او اووه ولسي وګړي وژل شوي دي. د یوکراین د دفاع وزیر د سلوینوسک سیمې بیرته له دوپالو څخه د اخیستو لپاره په روان عملیت کې دوه هلیکاپټرو او پایلټانو د وژل کېدو د خبر تصدیق کړی دی. د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اوریدي چې عبدالحی کاکړ تاسو وړاندې کړه. اوس په لاړسو اسلام آباد او بغروش د پاکستان کورونیو او رسپانو نن پر کوم موضوعاتو باندې لیکنی او بحث کړی دی. هلته د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا رسپانې لوستې دي.
نن جنگ رسپانه خپلې ادریې کې وایي چې لندن کې د نواز شریف او د ډیوډ کیمرون ترمنځ شوی ملاقات کې د تعلیم، تجارت، ثقافت او اقتصادي چارو کې په اصلاحاتو اتفاق وکړی شو، کوم چې یو ښه خبره ده. دې دوران د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وینا وا چې د پاکستان امن او استحکام د ټولې منطقې په ګټه کې دی. دا شان د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې د دوی خوره به د چا خلاف استعمال ته پری نه دو. ادارې وایي چې دغه ملاقات کې نواز شریف په ډاګه کړه چې د ختیځ او لویدیځ دوه ملکونه د خپل اصلیت پټولو لپاره هر معاملې په پاکستان ورچوي او دا شند د نړۍ پام د ځانه بل اړخته ګرځوي. خو افسوس دا دی چې د کلیدیز اړخته پروت ملک زموږ غرور دی او ورسره زړی اړیکې دي. خو دوی بیا هم بغیر د تصدیق نه هر الزام په پاکستان پوری کوي. اداریا اخیری کې وایي چې سرنګ مسلم لیگ نن حکومت فیصله کړی دا چې ګاونډي ملکونو سره باخي اړیکې لري او د بی ځای تورونو الزامونو نه به ډډه کوي، باید چې ګاونډي ملکونه هم د دې مثبت جواب ورکړي. او بل دا چې برطانیه د دې منطقې نه په خشن خبر ده، نو ځکه به د نواز شریف د دې دورې سره د سیمې امن او ترقۍ ته ډېره ګټه ورسی. بل طرف ته ایکسپریس ورس پاڼ خپل ادارې کې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف تخلی لیکي د پاکستان پر ضد ټول وګړي دي په غیر مشروط توګه د پاکستان عین ومني او په قومي بهیر کې دي شامل شي، غني د دې پر ضد به اقدامات پیل کړي شي، ځکه چې پاکستان اولس او پوز د دې عناصر پر ضد کاروایی پوره پوره توان لري. د اداري په وینا چې د پاکستان پوز د ترهګرۍ د ختمون او داون په ځای کولو لپاره چې کوم کوشش کوي، په دې کې به شک چې د پاکستان اولس د پوز سره اوږه په اوږه ولاړ دی. باید چې د پاکستان ټول سیاستوال هم د ترهګرۍ د ختمون لپاره پوره پوره کوشش وکړي، ځکه که دې ملک کې امن وي نو هر به ممکن شي چې دا ملک ترقی وکړي. اداریه اخیری کې لیکي، دا وخت د ملک د دفاع لپاره ضروری ده چې د پاکستان ولس، پوز او سیاستوال په خپلو کې اتفاق پیدا کړي، نو ملک ته په ورپېغو چیلنجونو قابو موندل څه ګران نه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان لیکي، که څه هم د سند اسمبلی د کم عمره کسانو د ودونو پر ضد بل منظور کړی دی، خو ګټه به تر عملی کېدو وروسته ټولنې ته ورسیږي. بلخوا دی نیشن ورسپانه بیا لیکلي چې پر خبریال حامد میر تر برید وروسته پر رسنیو او په ځانګړي ډول پر جنگ ورسپانه او جیو ټلویزیون باندې نیوکې زیاتې شوې دي. منور شاه د دې دواړو لیکنو غټه کې وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې په اداریه کې راغلي د سند صوبایي اسمبلۍ د تیر ګل په ورځ د ماشومانو د ودونو خلاف یو بل منظور کړی چې پکې د 13 کلونو نه د کم عمر واده غیر قانوني ګرځول شوی دی. دا راز د دې قانون تر مخه به د هغه کسانو خلاف هم کاروي کیږي چې د 13 کلونو نه د کم عمر کسانو په ودونو کې مرسته کوي. د ورځپاڼې په وینا، په داسې حال کې چې په هیواد کې د اصلاحاتو لپاره حالات سازگار نه دي، د دې ډول یو قانون منظورول د ستاینې وړ ګام دی. دا ګام یوې خواته د زړو او فرسوده روایتو چې پکې د کم عمر ماشومان ودونه کیږي د هغې خلاف یو لوی پرمختګ دی، او بلې خواته د اسلامي نظریاتي کونسل په سیر یوې غیر منتخب ادارې ته دا پیغام ورکوي چې د قانون جوړولو اختیار یوازې د ولس منتخب استازو ته حاصل دی. خو ورځپاڼه زیاتوي چې دې لړکی یوازې قانون جوړول کافي نه دي، بلکې د ټولنې نه دا راز د بدو روایاتو د ختمولو لپاره به د دې قانون عملي کول ډېر ضروری وي. دا ډول اصلاحي قوانین وړاندې هم جوړ شوي، د مثال په توګه په دې ورستیو کې د غیرت په نوم وجنې، جنسي زورونې او د کورنۍ تشدد بندولو لپاره هم قانون سازي شوي چې عملي کولو ته اړتیا لري. بلخوا دی نیشن ورځپاڼه خپل یو مقاله کې لیکي، په دې ورستیو کې په خبریال حامد میر د برید نه پس پاکستان کې زیاتره د میډیا په اخلاقي ذمواریو او د قومي ادارو د وقار او ناموس د تحفظ په اړه بحثونه شروع شوي. یوې خواته د جیو ټلویزیون خلاف د بیلابیلو اړخونو نه تورونه، ګواښونه او غندنې مخې ته راغلي، خو بلې خواته یو خپلواکه اداره امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه ریپورت کې وایي پاکستان کې خبریالان او میډیا د تشدد او ګواښونو د خطر سره مخ دي. نو عام خلک که په دې موضوع خپل نظر جوړوي، نو په کار دي چې دغه رپورت هم په پام کې ونیسي. ورځپاڼه لیکي، حقیقت دا دی چې په دې هیواد کې خبریالان د یو شمېر خطرونو سره مخ دي، او داسې نخ کاری چې دا سلسله به ودرېږي. په روان کال کې تر دې دمه 15 خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ورځپاڼې په وینا، د خبریالانو خلاف د تشدد د لړۍ لوی نقصان دا وکړو چې اوس څوک په یو موضوع بحث او یا لیکنه کول غواړي، هغه به د ویرې له وجې حقیقت او سپینه خبره نشي کولی.
منور شاو چې نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کړې وه، د امریکا حکومت د ترهګرۍ په موضوع په خپل کلنیز ریپورت کې د افغانستان او پاکستان تم کتنه کړې ده. په ریپورت کې په 2013 کال کې په افغانستان او پاکستان کې تر پرامنیتی وزې رڼا اچول شوې ده. د دې ریپورت غټه کې نجیب امیر وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د ترهګرۍ په اړه په خپل کلیزه راپور کې د افغانستان او پاکستان په حالاتو هم رڼا چولې ده. په دغه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د ترهګرو بیلابیلې ډلې فعال دي چې په کې القاعده، حقانی شبکه او نورې ډلې هم شامل دي. په راپور کې راغلي په کونړ او نورستان ولایتونو کې القاعده په پراخه کچه فعاله ده، ځکه چې د پاکستان پولې ته نږدې په دغو سرحدي سیمو کې افغان ملي ځواکونه نشي رسېدی. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خپور شوي راپور کې راغلي، په 2013 کال کې افغان حکومت هڅه وکړه چې طالبان او دوی سره د الحاق لرونکو نورو ډلو لکه د حقانی شبکې سره مقابله وکړي، او دا چې د افغانستان د محلي پولیسو صلاحیت او قابلیت لوړ شوی، نو له دې عمله په کلیوالو سیمو کې امنیتي وضع شوې ده. په راپور کې راغلی په افغانستان کې په لوی پیمانه د تباهۍ د وسلو د موجودیت او د خورېدو قاچاقېدو ویره په خلکو کې موجوده وه، ځکه چې دغلته ترهګر ګروپونه موجود دي او پولي هم غیر محفوظه دي. د امریکي حکومت د افغانستان د حکومت سره کار وکړ سو د وسلو د تجارت د مخنیوي لپاره یو جامع کړنلار جوړ کړي. د امریکي پوله ساتونکو ځواکونو د افغان حکومت سره له نږدې همکاري وکړه سو د ډلایزي او زیاتې تباهۍ د وسلې په هیواد کې دننه او د هیواد نه د باندې د قاچاقېدو مخه ونیسي. د امریکي د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ترهګرۍ په موضوع په دې خپور شوي راپور کې د پاکستان ذکر هم شوی دی او ورکی راغلی چې د پاکستان په قبایلي سیمې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرو ډلو لپاره خوندي ځالې وي او له دغو ځایونو دغو ترهګرو ډلو په کور دننه په سیمه ییزه او نړیواله کچه د بریدونو کولو هڅه کوله. په راپور کې راغلی القاعده، حقانی ډله، تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوي، لشکر طیبه او افغان طالبانو په پاکستان کې دننه د خوندي ځالو نه په ګټه اخیستو، په پاکستان کې دننه او په ټوله سیمه کې خپل عملیات پلانول. په راپور کې راغلی کسه هم پاکستان د تحریک طالبان پاکستان پر ضد کاروایی وکړه خو د نورو وسلوالو ډلو لکه حقانی شبکې او افغان طالبانو سره کار ونه لاره. په راپور کې همدارنګه راغلی د زیاتې تباهۍ د وسلو موجودیت او د قاچاقېدو ویره په پاکستان کې هم موجوده وه. پاکستان د جوهري امنیت د سرمشریزي د پروسې فعال او رغنده غړی دی او هڅه یې کړې ده چې خپل ستراتیژیک تجارت کنټرول کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځینې پروګرامونه په دې موخه په لاره چول کېږي چې د ډلهیزې وژنې او زیاتې تباهۍ د وسلو مخنیوی وشي. په راپور کې راغلی پاکستان په 2013 کال کې د القاعده، تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوي او نورو هغو ډلو پر ضد مقابله وکړه چا چې پر پولیسو، پر پوز او پر امنیتي ځواکونو بریدونه وکړل او یا هم په فرقه ییزه شخړو او جرمونو کې لاس لرلو، خو د لشکر طیبه پر ضد هیڅ ډول کاروایی ونه کړه. حال دا چې دې تنظیم په پاکستان کې فعالیت کولو، غونډې کولې او د جنگي فعالیتونو لپاره چندې ټولولې. په راپور کې همدارنګه راغلی چې په پاکستان کې په 2013 کال کې ترهګرو ډلو د ریموټ بمونو، ځانمرګو بریدونو او هدفي بریدونو د لارې خلک، جماعتونه، کلیساوې، بازارونه، مارکیټونه، حکومتي ادارې، چارواکي، د کومک کوونکو ادارو کارکوونکي او خبریالان په نخښه کول. په تیر کال کې همدارنګه القاعده او حقانی ډلې د پاکستان د خاورې نه په ګټه اخیستو سره په سیمه کې د امریکې د ګټو پر ضد په فعالیتونو بوختې وي.
نجیب امیرو د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د حکومتي سرچینو له خولې وایي چې په اسلام آباد کې ځینې مدرسې د بتو یا باجونو او د تښتونو په بدل کې د پیسو اخیستو په کارونو کې د تحریک طالبان پاکستان مرسته کوي. ورځپاڼه وایي دا مدرسې تر طالبانو د پیسو پر رسولو کې هم مرسته کوي. تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې دا ځانګړی رپورټ د جاسوسي او پوځي سرچینو د ورکل سو معلومات پر بنیاد جوړ کړی دی. دغه چارواکو ډان ورځپاڼې ته ویلي چې د اسلام آباد مدرسې د تحریک طالبان او د تښتول سو کسانو د کورنۍ ترمنځ په معامله کولو کې مرسته کوي. د دوی په خبره کله چې سودا وسی نو هم دغه مدرسې بیا د بتي او د اغوا په بدل کې ترلاسه شوی پیسې هغو معلومو سیمو ته ورسوي چیرې چې د تحریک طالبان غړي په اسانۍ ورتللی سي. جاسوسي چارواکو رسپانې ته ویلي چې د بتي او اغوا په بدل کې د پیسو غشتلو په اړه چې څومره ټلیفونونه سوي داغه د جاج اخیستو وروسته معلومه سوي چې زیاتره ټلیفونونه له میرانشاه څخه سوي دي. په دې اړه دغه چارواکي د یو ریټایرډ جنرال ډاکټر محمود الحسن مثال ورکوي چې د دوی په وینا په 2013 کال کې د لطیف په نوم یو کس ټلیفون ورته کړی وو چې د 15 کروڑ روپیو غوښتنه ځینې کړې وه. د دوی په خبره لطیف د تحریک طالبان د وژل شوي مشر حکیم الله مسعود وروسته د دې تنظیم دوم لوی قومندان دی. د ډان په خبره له دې ټلیفون وروسته په اسلام آباد کې د مدرسې یو منتظم د منځګړي رول ولوبولی او د طالبانو او جنرال ډاکټر محمود الحسن ترمنځ معامله په 1 کروڑ روپی خلاص کړه. خو چارواکي وایي له دې یو میاشت وروسته د اشفاق په نوم یو کس بیا جنرال ډاکټر محمود الحسن ته ټلیفون وکړي او په لاس ورځو کې د 15 کروڑ روپیو ورکولو غوښتنه وکړه. چارواکي زیاتوي له دې وروسته جنرال ته یو بل کس ټلیفون وکړي او ځان یې د طالبانو یو مشر یاد کړی او ورته یې په 3 ورځو کې د پیسو د بندوبست کولو غوښتنه وکړه. د چارواکو په وینا هم هغه کس چې له مخې د دوی ترمنځ سودا کړې وه دا ځلې هم د دوی ترمنځ معامله وکړه. دغو چارواکو ډان ورځپاڼې ته ویلي د تحریک طالبان پاکستان لپاره په زور د پیسو په ترلاسه کولو کې د مدرسو کردار تصدیق شوی دی
او د دوی پر ضد د کاروایی وړاندیز هم سوی دی. چارواکي وایي د دوی رپورټ وایي چې د سودا کولو وروسته دغه پیسې په همدغو مدرسو کې تر هغو پورې پرتې وي تر څو هغه قبایلي سیمو ته نه یې وړل شوي. د دوی په خبره هغه کسان چې تښتول شوي هغه قبایلي سیمو ته تر وړل کېدو له مخه په دغو مدرسو کې ساتل شوي دي. ډان ورسپانه وایي د جاسوسي ادارې سپیشل برانچ او د پنډۍ پولیسو تیره میاشت یو رپورټ جوړ کړی وو چې پکې ویل شوي وو چې په اسلام آباد او پنډۍ کې داسې شل مدرسې دي چې تحریک طالبان پاکستان یې د ترګرو حملو لپاره د مرکز په توګه استعمالوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سم د خبرونه په دې برخه کې د همدی اونیز پروګرام جمهوریت وخت را رسیدلې ده. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې د قام یا ملت جوړونې په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې د یو قام جوړونې په عمل کې کوم ستونزې موجود دي. دا به واوري چې پاکستانی حکومت او ریاست د یو ولس یا یو ولسی شناخت د جوړولو پر وخت په څه ډول د هغه هیواد اوسیدونکي له بنیادي حقونو او وسایلو بې برخې کړل او دا چې په دې عمل کې سخت دریځي څنګه وزېږېدله. جمهوریت هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
په هیوادونو کې د خام یا ولس جوړونې عمل څومره مهم دی؟ په پاکستان کې د ملت جوړونې عمل څنګه شوی دی؟ په هغه هیواد کې مرکزیت د هیواد بیلابیل قانونه څنګه د هغوی له حقونو او سرچینو یا وسایلو بې برخې کړي دي؟ په پاکستان کې د اسلامي امت تشخص یا پیژندګلوي آیا د هیواد ولس یو کړی دی او که څنګه؟ همداراز د ملت په جوړونه کې د سخت دریځي فکر کارونې د ولس پر ژوند څه اثر کړی دی؟ د یوې جمهوري ټولنې د جوړېدو لپاره باید په پاکستان کې څه ډول قام جوړونه او دولت جوړونه وشي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نن نه خبرونه کې له پوهانو سره سیړو. تاسو ته خراغ لاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په سیاسيات او د نړیوالو اړیکو په علومو کې د یو دولت جوړونه، تعمیرونه او رغاونه او د یو ملت جوړونه او رغاونه دوه بیلابیل اصطلاحات دي. په مختصره او ډیره ساده توګه کوو وایونه د دولت جوړونه د هیواد اداري او نظام جوړول دي. خو د ملت یا د ولس جوړونه د هیواد ټول اوسیدونکو ته یو پیژندګلوي ورکول دي. هر کله چې د ملت جوړونې عمل پوره شي نو په هغه هیواد کې اوسیدونکو ټول یو پیژندګلوي یا شناخت لري. د دې تر ټولو ښه مثال د امریکا دی. په امریکا کې د نړۍ د هر هیواد اوسیدونکو اوسي او د خپل خاورې اوسیدونکو یې ډیر لږ دي. خو هلته د ملت جوړونې عمل د هیواد ټول ولستا د امریکایي په نوم پیژندګلوي او شناخت ورکوي. په 1946 زیږیز کال کې چې پاکستان د یو نوي دولت یا ریاست په توګه جوړ شو نو له هغه وخت راهیسې د هیواد مشرانو د یوې ټولیزې پیژندګلوي یا کلکټیو آیډنټیټی یا په بل معنا د یو ولس یا قام جوړولو هڅې پیل کړې دي. په دې عمل کې د پاکستان مشرانو دا دریځ هم خپل کړ چې هیواد د اسلام په نوم جوړ شوی دی او د پاکستان پر خاوره که څه هم بیلابیل قامونه آباد دي خو د اکثریت مذهب او دین اسلام دی. نو پر همدې اساس دا نوی دولت یا ریاست یو او متحد ساتل کېدای شي. په نننۍ خبرونه کې به هڅه وکړو چې په پاکستان کې تاسو ته د ملت یا قام یا د ولس جوړونې پر عمل باندې معلومات درکړو. د اسماعیل خان ډیرې په ګومل پونتون کې د سیاسي علوم استاد عزیز الله خان وایي په 1948 زیږیز کال کې چې پاکستان جوړ شو نو یو ریاست جوړ شو خو د قام جوړونې عمل لا تر ننه نیمګړی دی. د دې نیمګړتیا دوه وجوهات ښیي.
هغه کې وجوهات د دې چې یو پاکستان کې مېش چې کوم کومونه دی لکه بلوچ، سندیان او پښتانه دا خپل شناخت باندې ډېر کلک ولاړ دي، په هغه باندې دوه څه قسمه سوداګري ته تیار نه دي. دویمه خبره دا ده چې ریاست کله جوړ شولای نو دول اول ورځې نه په مرکزیت باندې زور ورکړلای. مرکزیت مطلب دا ده چې دوه مېش کومو باندې یو بهرنی شناخت لاګو کولو کوشش وکړلای او دوی چې کوم خپل شناخت هغه د باو کولو کوشش وکړلای. نو دا ډول چې دا کوم مېش کومه دی هغه دې نه خپل شناخت، خپل کلتور او خپل زبان ته خطر محسوس کړه او نور هم جو خپل شناخت، کلتور او په زبان باندې کلک ودرېدل.
عز الله خان وی لنو نسو وڅلويختم زیګیس کال تر نو نسو دریا ویایم په پاکستان کې مشرانو آئین یا اساسي قانون جوړ نه کړای شو. په دې عمل کې مشرقي پاکستان هم جلا شو او بنگلاديش جوړ شو. د وای کله چې آئین جوړ شو نو تر هغه وروسته هم د پاکستان بیلابیلو قانونو ته د هغوی حقونه ورنکړل شول او مرکزیت ته دوام ورکړل شو.
اول خلو تر آئین نسولای جوړ چې کله هغه اصول جوړ شولای نو بیا هم دوی هغه حقوق پوره نکړل ورکړل شو. چا چې لږ ډېر حقوق ورکړل شول هغه باندې عمل نه وسولای او دارنګه د دغه کومو محرومي چې هغه وخت سره سره زیاتېدلا او مونږ ولیدل چې په 1900 اویا کې یو غړی سل پاکستان نه جلا سولا چې کوم بنگلاديش جوړ شولای. بیا دینه بعد بلوچستان باندې حکومتي اپریشنونه وسول، بیا هغه چې کوم قومي مشران دي هغه جیلو ته واچول سول، بیا هغه چې کوم قدرتي وسایل دي لکه تیل او ګیس په هغه باندې دی بلوچ دی وینا مطابق قبضه وکړل اسولا. دارنګ دی پښتنو حکومت کاملي دران ولا کا بچا خان وو، سمت خان وو، یا دارنګ غنی خان او ولی خان پروالا هغه حکومت دی جلو تواچ ول هغه انځکی سرکاري کلی او باغو باندې ظلمونه وسول. دی پښتنو حکومت کومي شاعران وو لکه اجمل خټک صاحب سولا یا کلندر مومن سولا یا نور او نور هغه هم حکومت دی आवाज د باو کولو کوشش وسلای.
په پیښور کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه ډاکټر خادم حسین په تفصيلي ډول د پاکستان تناظر کې د قام جوړونې عمل بیانوي. د وای د ملت جوړونې لپاره تاریخي نیلې یا جرړې او تاریخي ارتقا اړین وي، خو پاکستان د قامونو تاریخي نیلې غوڅې کړې دي.
قامي جوړښت لپاره یا د قامي شناخت لپاره ټولنیز شناخت لپاره دا مهمه خبره ده چې یو تاریخي خپل لري، د تاریخ جرړې لري، د تاریخ ارتقا لرل لپاره دا ضروري ده چې د هغه جغرافیه کې کم کې چې دا قام شناخت ترلاسه کړي شي، د هغه جغرافیه کې څومره تاریخونه چې کېدای شي یا ممکنه کېدای شي، تاریخونه کوم شکل چې ممکنه کېدای شي، د هغه ټولو په بنیاد یو اجتماعي شناخت غاړه ته ورغوځي. پاکستان کې داسې شوې ده چې دې د قومي شناخت د جوړولو په خاطر دې خبره باندې چې څومره تاریخي بیانیه کېدای شوه یا تاریخ جرړې کېدای شوې او هغه د تنوع په شکل کېدای شوې هغه ټولې ماتې.
ډاکټر خادم حسین وای د قامی یا ملی پیژندګلوی دویمه برخه جغرافیه وی. دغه په خبره پاکستان د جنوبی اسیا او منځنۍ اسیا له برخو غوڅکړل شوی هیواد دی او د دې جغرافیه له کبله پکې د ملی شناخت جوړونې عمل کمزور پاتې شوی دی.
د جغرافیې د پاره د زمیدا چې معلومه جغرافیه وی لا بل مرخه چې د جغرافیه د سیدې جنوبی اسیا نه ماته کړی دا د سنټرال اسیا د مرکزی اسیا نه ماته کړی شوی دا او هغه په سمراجي دور کې ماته کړی شوی دا د هغه د وچنا د جغرافیې کوم رول دی قامی شناخت کې ټول کی هغه ډیر زیات کمزور پاتې شوی.
ډاکټر خادم حسین هم د استاد عزیز الله خان په څیر دریم لوی مسأله د مرکزیت او د واک او وسایلو په یو څو لاسونو کې ارتکاز بولی.
تاریخ ته شناخت مسلې دي یا د جغرافي مسلې د پاکستاني اساسې پاتې شي هغه په څه لاس کې کېږي حال کې دي چې د پاکستان استابلیشمنت د دواړه کمې او کمزوري د انتظام په بنیاد یا د یو داسي حکومتي ډانچې په بنیاد جوړ کړي دي. کوم حکومتي ډانچا چې د خلکو په مفاد کې وي او هغه وسایل نه متکف کوي او وسایل تقسیمي او د سره اختیار تقسیمي اختیار هم نه متکف کوي.
اوردون کو دا خود ملت جوړونې پترس کې د قامی شناخت پاړه باسو په پاکستان کې للس لسیزو راهیسی د مذهب پر اساس هم د قامی یا ملی پیژندګلوی د جوړونې هڅه شوه ده. د ګومل پونتون د سیاسيات او استاد زولا خان وایي دا ډیره کمزوره مفکوره یا نظریه یا فلسفه ده. نو د خبره ل یوې مور پیدا شوی دوه ورونه هم چې سروران شي نو کور بیلوي
خپل وکور کې دننه ورته وګوري نو دوه ورونه یې له هغې یوې مور او پلار نه پیدا وي خو چې کله معمولي په مفادو کې تضاد راځي چې یو ورور د بل ورور خبره نه اوري یا یو ورور د بل ورور حقوق باندې قبضه کولو هڅه وکړي نو هغه ورونه سره بیل سي جلا جلا کورونه ځان ته جوړ کړي. هغه په دې نه سره یو کېږي چې دوه سره مسلمان وي، هغه په دې نه سره یو کېږي چې دوی یو کام نه وي یا له یو مور او پلار نه پیدا وي. نو زه وایم دا سوچ کوم چې دوه مختلف قومونه به بل بل جان ته بخپل قومونه ای او هغه به صرف په دغه بنیاد کې د سره اوسېږي چې دوه مسلمان دي. زه وایم دا یو غلط خیال ده. ګوره مسلمان خو یو سړی په ایران کې هم پاتې کېدای شي، په ترکیه کې هم پاتې کېدای شي، په سعودي عربستان کې هم یو مسلمان پاتې کېدای شي.
عزیز الله خان وایي په اصل کې د مذهب پر اساس د ملي شناخت یا د ملت جوړونې عمل ناکام وي او بیا په پاکستان کې د وخت په تیریدو دا عمل تر دې حده ناکام شو چې مشرقي پاکستان له غربي پاکستان بیل شو او بنگلاديش جوړ شو.
دا فلسفه بنیادی طور باندې ناکام وا او وخت سره سره خو دا بالکل فیل اسولا او د دې فیل والی نتیجه مونږ ته په 1991 وای کې د بنگلاديش په شکل کې راووتلا چې بنگلاديش ورته ویل چې په دې مونږ نه تر سره پاتې کیږو چې مونږ صرف مسلمان یو. نو زه وایم د اسلام په ځای باندې کدی باندې زور ورکړای شوی چې په ګډه شیدا کې مونږ ته کومې فائدې دي. مثال کې طور باندې ک پښتانه بلوچ او سندیان او پنجابیان دې ځی باندې سره پاتې کیږي هغه ته به څه فائدې وي. دارنگ خبرو باندې زوائم دائر یا سب جوڑ سوائے رہا اب دیر پائیدار ہو پا غی کی با دی نیشن بلڈنگ پروسا چی کما و آغا با دیر آسان ہوا.
دا سیاسی او ٹولنیزو چارو پور ڈاکتر خادم حسین وائی دا پاکستان مشرانو دا دیر لویا غلطی وکڑا چی دا مذہبی شناخت لپارای دا حیوات دا ولسونو تاریخی جرڑی غوچی کڑی او نتیجہ دا مرکزیت او فرق پالنی پتوگا مخی تراغلا.
اصل بنیادی خبر دا دا چی دی اخا خاص وطن چې کوم کامی شناخت جوړېږي یا ټولنی شناخت جوړېږي د هغې تاریخي تسلسل د هغه مذهب په بنیاد مات نه کړی شي. د پاکستان حکمرانانو نه دا ډېره لویه غلطي شوه چې هغې دې تصور باندې چې دلته صرف یو کامی شناخت بچې پاکستان یو ټولنی شناخت غواړي چې بوځي او هغه مذهبي شناخت دی. د دې د وجه نه هغه مذهبي شناخت یو غاړې ته خو د اختیار د ارتکاز وسیله جوړه شوه، بلې غاړې ته د حکمرانانو د استحقاق یا اغېز د یو اخلاقي جواز ورکولو وسیله جوړه شوه، درېیمې غاړې ته هم هغه د ماتېدو ذریعه جوړه شوه، د مسلسل فقه پرستۍ ذریعه جوړه شوه.
خادم حسین زیاتوي په پاکستان کې مذهبي شناخت پراخه کړل شو او ملي یا قامي پیژندګلوي یې وځپله. د په دې لړ کې د سندیان او پښتنو له مثال ورکولو سره د سخت دریځې پیدا کېدو نتیجې ته رسی.
مذهبي شناخت زیات کړی شو په هغه کې اضافه وکړی شو او چې کوم دلته قامي شناختونو کټ کړی شي مثلا سندي یو قام دی خو هغه مذهب لري اکثریت مذهب لري اسلام، نتیجه داسې وکړه چې سندیت یې مات کړه او د دې سند او چې موږ دلته د مذهب شناخت مخې ته راول نو شاید چې دغه شناخت مخې ته به صحیح تور نه شي. دغه شان پښتون یو قام دی خو د هغې یو مذهب هم شته، یو عقیده هم لري او اکثریت عقیده په کې د مسلمانانو د اسلام ده. نو دې داسې وکړه چې د پښتون یا د افغان شناخت یې مات کړه او تصور یې دا کړی چې په دې موږ مذهبي شناخت اړیکو نو شاید چې دا به د ټولنیز شناخت غاړې ته خبر راوونکی شي. نو د دې دوه چینه د دغه مذهبي شناخت د ریاست په سختینو کې یې یو سخت دریځي راولاړه کړه او دغه سخت دریځي داسې غاړې ته لاړه چې هغې نه د دې ریاستي بنیاد باندې د نننه د جنگ کولو او مخکې د جنگ کولو نور ملکونو سره د جنگ کولو یو ډېر لوی عذاب راوړل.
د ګومل پونتون عزیز الله خان هم له دې عمله د سخت ریزی پیدا کېدو خبره کوي او وایي د مذهب په اساس د شناخت جوړولو غورځنګ یا تحریک ان د پاکستان تر جوړېدو مخکې چلیدلی وو او دې عمل اسلام هم بدنام کړ.
تاوان دا و چې نن موږ کوم د مذهب په نام باندې دا ترهګری وینو چې د اسلام په نامه باندې په جنازو حمله کیږي، په جماعتو باندې کیږي او دا نو دغه ټولی ولې دې هغه د پاکستان جوړونه پاره چې کوم مهم وه هغه نه را شروع دي. مطلب 1948 نه هم مخکې چا مهم چلېدلی وو پاکستان لپاره، هغه کې داسې خبرې شوې وې چې دا به اسلام دی واټ رہی وي، دلته به داسې اسلامي حقوق وي، بیا به آئی بیا به آئی. نو بیا ورسته کوم کومونه راغلل کوم نسونه راغلل هغوی دو باندې شي عمل کوونه کوشش شروع کړلای چې مونږ هغه پاکستان جوړو چې کوم قائد اعظم مونږ سره معاهده کړی وای یا وعده کړی وا نو هغې نتیجه دا ووتل چې مونږ یو لاس کې توره او د تا په لاس کې توره ته د ما سر کټ کوي او زه د تا سر کټ کوم او دې سره صرف د پاکستان ته زیان نه ورسېدو بلکې په خپل اسلام ته هم زیان ورسېدو د اسلام بدنامي وسوله د مسلمانو بدنامي وسوله
عزیز الله خان وای په دې ډول د پاکستان ریاست یا دولت للا نور ستونزو سره مخامخیږي دا زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې په پاکستان کې اکثریت د مسلمانانو د خدا خلق قامی هویت او شناخت هم لري او باید یو نوې عمراني معاهده وشي
د څنګه موجوده پاکستان دا کدارنګ صرف خبرې اترې مونږ اورېدلې او دارنګ چې مونږ یو یو او مونږ یو یو په حقیقت کې نه سر یو یو او مطلب الټه مو د یو بل تاوان او د یو بل حقوقو باندې مقبضه هم کولې نو ځین دا پاکستان دارنګ نه سي چلېدلای پاکستان بګور لګ خپل سوچ خپل پالیسۍ به بدلوي پاکستان ته یو نوی سوشل کنټراکټ یو نوی سوچ ورته ضرورت تا دا چې موږ مسلمان یو خو نه ور سره ور سره د موږ چې کوم قومي پیژندګلې دا د موږ چې کوم کلتور دا د موږ چې کوم سیاسي حقوق دي هغه هم موږ ته ورکول پکار دي چې موږ کله ورکو نو د دوه میشتو قومونو چې کومې ګیلې دي هغه ختمې شي او دا رنګه به پاکستان بیا مخې ته خوشاله او ترقی سره درو خو که د دوه قومو ګیلې دغه سي موجودې وي نو زه وایم پاکستان لپاره به پر روانو ورځو کې ډېره مشکله شي او دا به ډېرې ستونزو سره مخامخ شي
اوریدونکو پوهان په دې اندي چې په یو جمهوري نظام کې د تکثیریت یا د ګڼو قومونو یا توکمونو یا عقیدو خلق ژوند کولای شي خو که پر بیلابیلو قومونو یو فکر یا یو ملي شناخت تپل کیږي نو دا عمل جمهوری ارزښتونه یا اقدار کمزوري کوي له دې سره نننۍ خبرونه پای ته رسیدلې بلونه به بیا له جمهوریت سره راځو په مخه مخه
جمهوریت
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.